أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده هر هغه چا د پاره چې د ګناهو له ناروغیو څخه په تکلیف وي، ده هر هغه چا د پاره چې ګناهو او نافرمانیو غرق کړی وي، ده هر هغه چا د پاره چې غمو او مشکلاتو ستړی کړی وي، ده هر هغه چا د پاره چې غمو او فکرو دروند کړی وي، ده هر هغه چا د پاره چې مځکه د خپلې پراخۍ سره پر تنګه سوی وي، ده هر هغه چا د پاره چې حقیقي خوشبختی غواړي او پیدا کولای نسی، ده هر هغه چا د پاره چې په رزق کې یې تنګي وي، ده هر هغه چا د پاره چې زوی غواړي او تر اوسه یې نه وي په نصیب سوی، ده هر هغه چا د پاره چې له ډیرو کلو راهیسې ناروغیو ستړی کړی وي، د دغو ټولو څخه په څه شي سره خلاصېدلی سو؟ یا په بل عبارت، د دغو ټولو د پاره علاج څه شی دی؟ ورونو او خوندو، د ګناهو او دردو، د مصائبو او مشکلاتو، د غمو او چرتو، د مفلسی او بی اولادی علاج استغفار دی. استغفار الله جل جلاله په سورة نوح کې فرمایي: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح عليه السلام واي ما خپل قوم ته وویل لخپل رب بخشنه وغواړي، بشك هغه الله جل جلاله ډیر بخشن کی دی، پر تاسې به ډیر اورېدونکی باران راولیږي، او ستاسې سره به په مالو او زامنو سره کومک وکړي، او وبه ګرځوي تاسې لره باغونه، او وبه ګرځوي تاسې لره د اوبو ولې. یعنی د ایمان او استغفار په برکت د الله جل جلاله په امر وچکالی له منځه ځي، او بارانونه اورول کیږي چې د دغو بارانو په واسطه سره پسلونه او باغونه اوبه کیږي، میوې او غلې ډیریږي، حیوانات چاغیږي، او د دغه چاغښت په سبب د حیواناتو شیدې او غوړي ډیریږي. همدارنګه د استغفار په برکت د الله جل جلاله په امر هغه ښځې چې اوس د کفر او ګناهو په سبب وچې سوي دي زامن به وزېږوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او ابو داود یې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هر هغه څوک چې استغفار ډیر وای، الله جل جلاله به له هر غم خلاص کی، او له هر تنګی او هر مشکلاتو څخه به د وتلو لار ورته پیدا کړي، او له داسې ځایه به رزق ورکړي چې د ده هیڅ په خیال او فکر کې نه وي، د ده په حساب کې به نه وي. دا خو په آیات او حدیث سره ثابته سوه چې د استغفار ویل او د ګناهو څخه توبه کول د بخښنې او مغفرت سبب دی، د بارانو د اورېدلو سبب دی، د پسلو او کښتو د زیاتېدلو سبب دی، د اولاد د پیدا کېدلو سبب دی، د غمو څخه د خلاصېدلو سبب دی، د تکالیفو او مشکلاتو څخه د وتلو سبب دی، او د رزق د پراخۍ سبب دی. خو اوس به دا درته ووایم چې استغفار څنګه ویل کیږي. هغه الفاظ چې د استغفار ویلو دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه را نقل سوی او روایت سوی دی په لاندې ډول سره دی. اول استغفر الله، دوهم اللهم اغفر لي، دریم رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، رواه ابو داود وابن ماجه. سلرم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. بنزم سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. شبجم د سيد الاستغفار ويل چې د استغفار په جملو او کلمو کې تر ټولو ښه الفاظ او ښه جملې دي، او هغه داسې دي: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری رحمه الله یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دغه سید الاستغفار په باره کې فرمایي: کچا دغه د سید الاستغفار کلمه د ورځې وویل او په هغه سره یقین و او په دغه ورځ د مخه تر ماښام مړ سو، دی د اهل جنت څخه دی. او کچا د شپې وویل او په هغه سره یقین و او تر سهار د مخه مړ سو، دی د جنتیانو څخه دی. دغه لوړ شپږ قسمه الفاظ د استغفار د ویلو دپاره هغه الفاظ دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه په صحیح حدیثو کې رانقل سوی او روایت سوی دي، او هلته په کتابو کې د استغفار دپاره نور الفاظ هم سته چې په عین دغه معنا سره دي، او د هغو د ویلو څخه هم منع نسته. خوشه او بهتره هغه جملې او الفاظ دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه رانقل سوی وي، او په هغو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت هم سته. هغه حالات او اوقات چې په هغو کې د استغفار ویل ښه او مستحب دي: اول پس له هغه څخه چې د عبادت کولو څخه فارغ سي استغفار وایه، ځکه د عبادت په ادا کولو کې زموږ څخه خلل او تقصیر پیښیږي، او دغه استغفار د هغه پیښ سوي خلل او تقصیر جبران کوي، لکه څرنګه چې الله جل جلاله حاجانو ته خطاب کوي، خاصتا د قریش حاجانو ته هغه چې تر اسلام د مخه عرفات ته نتلل او په مزدلفه کې به پاتې کېدل، ځکه دوی به ویل چې موږ د حرم خلق یو او تر حرم د باندې نوزو. نو الله جل جلاله ورته فرمایي: ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. چې دا د سوره البقره یوسل ننوي نمبر آیات دی، یعنی او بیا د طواب دپاره له هغه ځایه راکښته سي کوم چې نور خلق له هغه ځایه راکښته کیږي، یعنی له عرفاته، او د الله جل جلاله څخه مغفرت غواړي. بېشکه چې الله جل جلاله ښه بخښونکی د ګناهو دی او ډېر مهربانه دی. نو په دغه آیات شریف کې مسلمانان د الله جل جلاله له طرفه تر عبادت کولو وروسته د استغفار په ویلو سره امر کړل سوه. دوهم د سهار په وخت کې ډېر استغفار وایه، ځکه الله جل جلاله پر خپلو هغو بندګانو ښه ویلي دي چې په دغه مبارک وخت کې استغفار وایي. الله جل جلاله په سورة آل عمران کې فرمایي: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، يعني هغه متکان چې صبر کوونکي دي او صادقان دي او د الله جل جلاله د حکم تابع دي او خیرات ورکوونکي دي او د شپې په آخر کې د سهار په وخت کې مغفرت غوښتونکي دي. دریم د هر مجلس په پای او آخر کې استغفار وایه. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل که څوک په یو مجلس کې کښېنستی او په دغه مجلس کې ډیرې ګډې وډې بې مفهومه او په لوړ آواز خبرې وسوې او د مخه تر دې چې دغه څوک د دغه مجلس څخه ولاړ سي دغه دعا یې وویل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. په دغه مجلس کې چې کومې غلطیاوې ځینې پېښې سوې وي هغه به ور وبخښل سي. څرنګه چې د استغفار په ویلو سره د مجلس غلطیاوې معافیږي نو د هر مجلس په آخر کې د مخه تر دې چې له دغه مجلسه ولاړ سې استغفار وایه. څلرم د مړو یا وفات سوو خلقو دپاره استغفار وایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به د مړي د شخولو څخه فارغه سو نو به د هغه له قبره سره ودرېدی او وبه یې فرمایل استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. يعني دخبل ورور دا پارمو دا بخشن طلب وكي أو دا دا پار ثبات وغاري چه دا ملائكو دا پشتون الصحي أو ثابت جواب وي دا دا سخه اوس پشتن كيش. دا استغفار ويلو پايده. أول استغفار ويل د الله جل جلاله د امر عملي کول دي. دوهم استغفار ویل د رزق د نازلېدلو او ډېرېدلو سبب ګرځي. دریم استغفار ویل د جنت د داخلېدلو سبب دی. څلرم د استغفار په ویلو سره ګناهونه بخښل کیږي او خطاوې په محو کیږي. پنځم د استغفار ویل پس له مرګ د درجو د لوړېدلو سبب دی. شپږم د استغفار په ویلو سره الهي عذاب د مخه د هغه تر واقع کیدلو منع کیږي. اووم د استغفار ویل د زړه د پاکۍ سبب ګرځي. اتم د استغفار ویل د زوی د زیږولو سبب ګرځي. نهم د استغفار په ویلو سره په صحت او قوت کې برکت پیدا کیږي. د استغفار ویل یوازې د دغه ذکر سوو شیانو دپاره نه بلکې نورې هم ډېرې فایدې لري. د استغفار د ویلو په باره کې د سلف صالح قولونه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي هغه چا لره دي خوشحالي وي چې په خپله عمل نامه کې د استغفار ویل ډېر وویني یا ومومي. د لقمان علیه السلام څخه روایت دی چې ده و خپل زوی ته وویل زویه الله جل جلاله لره داسې وختونه او ساعتونه سته چې په هغو ساعتو کې د غوښتونکي غوښتنه نه ردوي نو د استغفار ویل ډېر که. یعنی شایي دغه ستا د مغفرت غوښتنه په هغه وخت کې وسي او الله جل جلاله بخښنه درته وکړي. ابو موسی رضی الله تعالی عنه وایي زموږ دپاره د الهي عذاب څخه دوه امانه یا دوه ساتونکي وه. د هغو څخه یو لاړی چې هغه امان زموږ په منځ کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجود و او دوهم امان چې د استغفار ویل دي راسره پاته دی. که دا هم لاړی یعنی د استغفار ویل مو هم پرېښول نو هلاک سو. د دغې وینا څخه د ابو موسی رضی الله تعالی عنه مقصد هغه آیات شریف و چې الله جل جلاله فرمای وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله جل جلاله خپل رسول صلى الله عليه واله وسلم ته فرمای الله جل جلاله داس ندی چې دوی ته دې عذاب ورکړي او ته دې په دوی کې موجود یې. او بیا هم الله جل جلاله په داسې حال کې چې دوی استغفار وایي مغفرت غوښتونکي وي دوی ته عذاب ورکوونکی نه دی. نو ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته ویل زموږ د پاره د الهي عذاب څخه دوه امانه یا دوه ساتونکي موجود وه. د هغو څخه یو لاړی چې هغه امان زموږ په منځ کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم موجودیت و، او دوهم امان چې د استغفار ویل دی را سره پات دی. که دا هم لاړی، یعنی که مو د استغفار ویل هم پریښول، نو هلاک سو. حسن بصری رحمه الله به ویل ستاسې په کورو کې، ستاسې پر سترخانو، ستاسې په لارو کې، ستاسې په بازارو کې، او ستاسې په مجلسو کې د استغفار ویل ډیر کړی. تاسې نه یاست خبر چې د الله جل جلاله مغفرت کله نازلیږي. قتاده رحمه الله چې د تابعینو د لوی علماو څخه دی، هغه به ویل دغه قرآن ستاسې مرض او ستاسې دوا درښیي. ستاسې مرض ګناهونه دي او ستاسې دوا استغفار دی. اوس د استغفار د ویلو په باره کې څو قصې واوري. دغه قصه د کویت په اذاعة القرآن الكريم کې نشر سوه، او د قصې خاونده ام یوسف وای: زما د واده لس پنځلس کاله کېدل، خو اولاد مې نه کېدی. په دغه موده کې په کویت او د باندې تر کویت په اروپا او نورو ملکو کې و ډیرو ډاکترانو ته ولاړم، خو بیا هم دغه ټوله موده بېله اولاده را باندې تېره سوه. په آخرنیو وختو کې یوه ورځ و دیني درس ته ولاړم. هلته مې د هغه وعظ کوونکي څخه واورېدل چې د استغفار فضیلتونه او د استغفار ویلو ګټې یې بیانولې. ام یوسف وایي: کله چې مې دغه معلومات واورېدل، د هغه وخته څخه مې د استغفار ویل د ځان عادت وګرځول، او شپږ میاشتې نه سوې تېرې چې حامله سوم، او یوسف مې وزېږاوه چې اوس د عمر په شپږم کال کې دی. دوهمه قصه: یوه ښځه وایي: زه د عمر په دیرشم کال کې وم چې خاوند یا میړه مې مړ سو، او ما د هغه څخه پنځه اولادونه چې لوڼې او زامن وه درلودل. د میړه په مرګ سره مې دنیا پر سترګو تاریکه سوه، او دونه مې وژړل چې د خپلو سترګو پر ړندېدلو وبیرېدم. له هر څه څخه ناامیده وم. شاوخوا فکرونه او غمونه راباندې راګرځېدلي وه. زامن مې واړه او کوچني وه. پر دغه سربیره دونه څه مو نه درلودل چې زموږ د کورنۍ خرڅ په پوره سي. نو له هغه لږه ماله چې وپات سوي خاوند مې راپرې ایښی و، په نیولي لاس مې خپله ورځ تېرول. یوه ورځ د دغه ناامیدۍ په حال کې په خپله خونه کې ناسته وم. د فکر د اړولو دپاره مې اذاعة القرآن الكريم چې دیني رادیو ده چالانه کړه. په دغه وخت کې یوه شیخ د استغفار د فضیلت او د هغه د پایدو په باره کې خبرې کولې. د شیخ خبرې مې په دقت سره واورېدې. نو تر دغې ورځې وروسته ما په خپله استغفار ډیر وایه، او خپل اولادونه مې هم د استغفار په ویلو سره امر کړه. په والله شپږ میاشتې نه وې تېرې سوې چې زموږ پر یوه پخوانۍ مځکه حکومتي نقشه راغله، او د هغې مځکې په بدل کې یې په میلیونو مبلغ مشترا کړی. او هغه مشر زوی مې د خپلې منطقې په ټولو متعلمینو کې اول نمره سو، او بیا یې ټول قرآن مجید حفظ او په یاد کړی، چې بیا نو د دغه لیاقت په سبب خلقو زما زوی او زموږ کورنۍ ته په ښه سترګه کتل، او خلقو مو د حال او احوال پوښتنه هم کول. په دغه ډول سره زموږ کور په خیر او برکت ډک سو. الحمدلله موږ په خوښ او آرام ژوند کې شپې تېرولې، او الله جل جلاله زما ټول اولادونه که زامن و که لوڼې اهل او صالح رالوی کړه، او زما څخه هغه پخواني چرتونه او فکرونه پریشانی او غمونه ټول ولاړل، او د الله جل جلاله په فضل او د استغفار په برکت یوه بختوره ښځه سوم. درېمه قصه: یو نفر وایي: هر وخت چې به پر خپله ښځه په قهر سوم، یا به می د خپل شدي سره جنگ وکي، یا زما او د دې په منځ کې به اختلاف او کورنۍ مشکل پیښ سو، نو به می له ډیره قهره څخه دا اراده وکړه چې له کوره ووزم. په والله د کور تر دروازې به نه وم تیر سوی چې یو شدید رغبت او میلان به می په زړه کې پیدا سو چې بیرته کور ته ولاړ سم، خپلې ښځې ته عذر ووایم او راضی کم، او دا کار به می هم وکړی. سو یو وخت می دغه حال و خپلې ښځې ته ووایه. ښځې می راته وویل، ته پوهیږې چې ولې دغه حال درته پیښیږي؟ ما وویل، یا نه پوهیږم، خو ته راته ووایه چې ولې دغه حال راته پیښیږي. ښځې وویل، پس له دغه جنگ او جنجال څخه چې ته د خونې ووځې، زه سمدستي د استغفار په ویلو شروع وکم، او تر هغو استغفار وایم تر څو چې ته راضی او ما راضی کوې. څلورمه قصه. د دغې قصې قصه کوونکی وای، د حکومت له طرفه پر ما حکم وسو چې تر یوه کال زیات بندي سم، نو زما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه قول را پیاسو چې فرمایي، هر هغه څوک چې استغفار ډیر وایي، الله جل جلاله به له هر غم خلاص کړي، او له هر تنګیه او مشکلاتو څخه به د وتلو لار ورته پیدا کړي، او له داسې ځایه به رزق ورکړي چې د ده به هیڅ په خیال او فکر کې نه وي، د ده په حساب کې به نه ورګرځي. رواه احمد. نو په یوه ورځ کې می په زرو واره استغفار وایه. پس له دوې میاشتې د بندیخانې مسؤولو کسانو زه ور وغوښتم او ویل، ستا د بند موده پوره سوه او تا ته عفه راغله. دی وایي، پس له هغه چې له بندیخانې راووتم، یوه د خیر سړي ور وغوښتم او راته ویې ویل، زه خبر سوم چې ته بندي سوی یې، او مادي یا اقتصادي وضع دې هم خرابه ده، نو دغه 10,000 ریاله واخله او خپل ضروریات په پوره کړه. پس له څه مودې یې بیا ور وغوښتم او په هغه اندازه مبلغ یې بیا راکړی. الله جل جلاله د دغه استغفار ویلو په سبب دغه صالح سړی راته مسخره کړی. په هغه حج شریف کې چې حاکم یې په خپل مستدرک کې د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال شيطان والله جل جلاله تووال يا رب ستا په عزت سره دې زما قسم وي، زه به ستا بندگان تر څو چې د دوی اروحونه د دوی په بدنو کې وي پرې نږدم چې گمراه او سرکش یې نه کړم. رب عز وجل وفرمال زما دې زما په عزت او جلال سره قسم وي، تر څو چې دوی زما څخه د بخښنې طلب کوي زه به بخښنه ورته کوم. سبحان الله. آیا بیل الله جل جلاله بل اله سته چې ګناهکارانو ته دې دغسې له مهربانیه ډکه وعده ورکړي؟ آیا بیل الله جل جلاله بل اله سته چې پر خپلو قاصرو او ګناهکارو بندگانو دې دونه فضل او کرم ولري؟ هغه حدیث قدسی چې امام مسلم او امام احمد یې د ابو ذر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، ډیر عجب حدیث او له مهربانۍ ډک حدیث شریف دی. ښه ورته متوجه سي. ابو ذر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د هغه حدیث روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د الله جل جلاله څخه روایتوي. دغه حدیث حدیث قدسی ویل کیږي. الله جل جلاله فرمایي، ای زما بندگانو، ما پر خپل ځان ظلم حرام کړی دی، او ستاسې په منځ کې می هم ظلم حرام ګرځولی دی، نو یو د بل ظلم مه سره کوی. ای زما بندگانو، ستاسې ټولو څخه لار ورکه ده بې له هغو کسانو څخه چې ما هدایت ورته کړی دی، نو زما څخه د هدایت غوښتنه کوي چې هدایت درته وکړم. ای زما بندگانو، تاسې ټوله وږي یاست بې له هغو کسانو چې ما خواړه ورکړي دي، نو زما څخه د خوړو غوښتنه کوي چې خواړه درکم. ای زما بندگانو، تاسې ټوله لڅ یاست بې له هغو کسانو چې ما لباس په اغوستی دي، نو زما څخه د لباس غوښتنه کوي چې لباس درکم. ای زما بندگانو، تاسې د شپې او ورځې خطاوځئ، ګناهونه درڅخه کیږي او زه ټول ګناهونه بخښم، نو زما څخه د بخښنې غوښتنه کوئ چې بخښنه درته وکم. ای زما بندګانو، تاسې زما ضرر ته نسی رسیدلی چې ما ته ضرر راورسوی، او تاسې زما نفع ته نسی رسیدلی چې ما ته نفع راورسوی. هو، دا د هیڅ بشر په وسه نه ده پوره، او هیڅ بشر هغه مقام ته نسی رسیدلی چې الله جل جلاله ته دې نفع یا ضرر ورسوي. نو الله جل جلاله فرمای، ای زما بندگانو، که ستاسې اول او آخر او ستاسې انس او جن د یوه ډېر متقي سړي پر زړه سي، دغه کار به زما په ملک او پاچاهي کې هیڅ شی زیات نه کړي. ای زما بندگانو، که ستاسې اول او آخر او ستاسې انس او جن د یوه ډېر فاجر سړي پر زړه سي، دغه کار به زما په ملک او پاچاهي کې هیڅ شی لږ یا کم نه کړي. یعنی که د دنیا د شروع څخه د قیامت تر ورځې ټول انسانان او پیرانان ښه او صالح خلق سي، ما ته یې هیڅ نفع او مصلحت نه رارسیږي. او که د دنیا د شروع څخه د قیامت تر ورځې ټول انسانان او پیرانان فاجران او ګناهکاران سي، ما ته یې هیڅ ضرر نه رارسیږي. ای زما بندگانو، که ستاسې اول او آخر او ستاسې انسانان او پیرانان ټول پر یوه میدان ودرېږي او زما څخه خپل ضروریات وغواړي، او زه هم هر یوه ته د ده غوښتنه ورکړم، دغه ورکړه به د هغه څه څخه چې زما سره دي یا زما سره موجود دي هیڅ شی کم یا لږ نه کړي، مګر دونه به کم او لږ کړي لکه ستن چې د دریاب په اوبو ننه ایستل سي. دغه ستن چې د دریاب څخه راپورته کړې، د دریاب څونه اوبه به یې لږ کړي یا کمې کړي وي؟ ای زما بندګانو، په تحقیق دغه ستاسې عملونه دي چې زه یې تاسې ته در حسابم یا یې ستاسې دپاره در ساتم، او بیا د هغه بدله درکوم. که چا ښه بدله حاصله کړه، د الله جل جلاله حمد ووایي. که چاته بده بدله ورکول سوه، بل څوک دې نه ملامتوي بېله خپله ځانه. رواه مسلم و احمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم ورونو، په دغه پیته کې قسم قسم مضمونونه سره یو ځای شوي دي، او دا چې یو مضمون د بل مضمون سره کم ربط او ارتباط نه لري، نو ځکه هر مضمون د حمد په ویلو سره د هغه بل څخه جلا کوم. د نوي مولود احکام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. اولاد درلودل داسې الهي نعمت دی چې د شکر ادا کول غواړي، او د دغه لوی نعمت د شکر د ادا کولو د جملې څخه یو هم دا دی چې د هغو احکامو متابعت وسي چې اسلامي قانون د نوي مولود دپاره ایښي یا مقرره کړي دي. تاسې ته معلومه ده چې اسلام هیڅ داسې د خیر او منفعت کار نه دی پرې ایښي چې موږ ته دي د هغه کار لارښوونه نوي کړي. نو اوس تا ته د اسلامي شریعت پر رڼا کې د نوي مولود احکام د دې دپاره وړاندې کوم چې ته یې د خپل کوچني تر زیږېدلو وروسته عملي کړې، او الله جل جلاله دې دغه نوی زیږېدلی کوچنی ستا او د امت مسلمه دپاره نیک او مبارک کړي. پر هغه چا چې نوی کوچنی یې پیدا سي، زیری کول او هغه ته مبارکي ویل ښه او مستحب کار دی، ځکه چې الله جل جلاله خپل بنده او رسول ابراهیم علیه السلام ته په اولاد سره زیری ورکړی دی او فرمایي: فبشرناه بغلام حلیم، چې دا د سورت الصافات 101 نمبر آیات دی. یعنی بیا نو موږ پر ابراهیم علیه السلام د داسې کوچني زیری وکړي چې د ډیر تحمل خاوند به وي، چې هغه هلک یا کوچنی اسماعیل علیه السلام دی. او ښه کار دا دی چې د نوي پیدا سوي کوچني و پلار ته په داسې الفاظو سره مبارکي ورکول سي چې پلار یې په هغه الفاظو خوشحاله کیږي او کوچني ته د دین او دنیا له لحاظه ګټور وي. یوه سړي د حسن بصري رضی الله تعالی عنه په حضور بل سړي ته د هغه د نوي کوچني د پیدا کیدلو په سبب د مبارکۍ پر قسم وویل، د فارس یعنی د جنگی پهلوان مبارکۍ درته وایم. حسن بصري رضی الله تعالی عنه وویل، شاید دغه هلک فارس نوي، ممکن دکاندار یا د اوښانو ساربان وي، مګر داسې ورته ووایه الله جل جلاله لره دې شکر وي او تا لره دې په دغه هلک کې برکت وي، الله دې ځوان کړي او د ده نیکۍ دې ستا په نصیب سي. ایوب رحمه الله چې به چاته د هغه د نوي زیږېدلي کوچني مبارکي ویل نو به یې ورته وویل الله جل جلاله دې پر تا او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر امت نیکمرغه کړي. ګرونو، د نوي کوچني تحنیک مستحب کار دی. تحنیک دا دی چې د پیدا کیدلو په شروع کې د نوي پیدا سوي کوچني په خوله کې د خرما یوه ټوټه یا عسل ورکښیږدي، خو دغه ایښول په یوه خاصه طریقه سره کیږي چې په تالو پورې یې ورمښلوي او کوچنی یې په کراره کراره سره زبیشي. دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیرو نو پیدا سوو ماشومانو سره دغه کار کړی دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو موسی رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي، د ابو موسی رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وایي، زما یو کوچنی زوی پیدا سو، نوم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وروستی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ابراهیم نوم پر کښېښاوه او په خوله کې یې د خرما ټوټه ورکښېښول او د برکت دعا یې ورته وکړه او بیرته یې ماته راکړي. د نوي مولود په راسته غوږ کې اذان کول او په چپه غوږ کې اقامت کول سنت کار دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې کړي دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو رافع رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي، ما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی چې د حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما په غوږ کې یې هغه وخت اذان وکړي چې فاطمه رضی الله تعالی عنها وزېږاوه. د نوي مولود په چپه غوږ کې د اقامت کولو په باره کې حدیث شریف راغلی دی چې علما کرام هغه حدیث ضعیفه بولي، خو بیا هم په هغه حدیث سره د سلف صالح ځینو کسانو لکه عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله او نورو عمل کړی دی. همدارنګه د نوي مولود دپاره عقیقه کول سنت دی. عقیقه و هغه پسه یا پسو ته ویل کیږي چې د کوچني د زیږیدلو په مناسبت حلالیږي. د نارینه کوچني د زیږیدلو په شکرانه او خوشحالي کې دوه پسونه حلالیږي او د نجلۍ د زیږیدلو په شکرانه کې یو پسه حلالیږي، ځکه د ام کرز رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې وایي، دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د عقیقې په باره کې پوښتنه وکړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، عن الغلام شاتان وعن الجاریه واحده، رواه ابو داود والترمذی. یعنی د هلک څخه دوه پسونه دي او د نجلۍ څخه یو پسه دي. او د سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، الغلام مرتهن بعقیقته یذبح عنه یوم السابع ویسمى ویحلق رأسه، رواه ترمذی و ابو داود و النسائی. یعنی هر کوچنی چې پیدا سي هغه په خپله عقیقه پورې ګرو یا محبوس دی چې د ده له طرفه څخه به د زیږیدلو په اومه ورځ حلالیږي، او په دغه ورځ به نوم پر ایښول کیږي، او په دغه ورځ به یې سر خرول کیږي. د کوچني سنتېدل، سنتېدل د انساني فطرت څخه دي، او دغه سنتېدل د هلک دپاره د لوازمو او واجباتو څخه دي، ځکه دغه سنتېدل په هغه پاکي او طهارت پورې هم تعلق لري چې د لمانځه دپاره شرط او فرض ده. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: خمس من الفطره الختان والاستحداد ونتف الابط وتقليم الاظفار وقص الشارب، رواه البخاري ومسلم. يعني پنځه شیان د انساني فطرت څخه دي چې هغه پنځه کارونه سنتېدل او د هغو ورېښتانو ایسته کول دي چې د عورت پر شاوخوا یا په بل عبارت تر نامه لاندې وي، او د بغلو د ورېښتانو کښل یا شکول دي، او د نوکانو پرې کول دي، او د برېتو کوچني کول دي. دغو پنځو کارو ته ښه متوجه سئ. هر څوک که دغه پنځه کارونه نه کوي هغه د بشري او انساني فطرت د الهي او اسلامي احکامو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لارښوونو څخه مخالفت کوي. چې د هغو پنځو کارو تفصیل په لاندې ډول سره دی: اول، الله جل جلاله موږ مسلمانان امر کړي یو چې باید سنت کړل سو، یا پلرونه باید خپل اولادونه سنت کړي. کم څوک چې دغه کار نه کوي هغه ناسنته څوک، یا د هغه اولاد اول د هغه صفایي او پاکي څخه لرې وي چې د بشریت او انسانیت تقاضا ده. همدارنګه په ناسنته کسانو او د هغو په ښځو کې د هغو میکروبو په سبب چې تر دغه پوست لاندې پټ وي او پرورش کوي مرضونه پیدا کیږي. خاصتا دغه نسنتېدل په ښځو کې د رحم ناروغي او سرطان په وجود راوړي. دوهم، الله جل جلاله نارینه او ښځې د هغو ورېښتانو په خرولو یا استکولو امر کړي دي کم چې د عورت پر شاوخوا او تر نامه لاندې دي. سبحان الله، تاسې الهي حکمت ته متوجه یاست. تاسې پوهیږئ چې اوس نه، بلکې د پخوا څخه ډېر انسانان داسې دي چې یوازې د باندني مظهر د نظافت او شایست مراعت کوي، او دننه چې هر څه وي هغه دي وي. نو الله جل جلاله پر دغه ځای ورېښتان پیدا کړه، او بیا یې انسانان د دغو ورېښتانو پخرولو یا استکولو د دې دپاره مکلف کړل چې د دغه ځای پاکي او نظافت همیشه وساتل سي. که دلته ورېښتان نه وای، یا خو ورېښتان وای مګر موږ د هغو ورېښتانو په استکولو سره نه وای امر کړل سوي، نو موږ انسانان به هیڅکله د دغه ځای د پاکولو په فکر کې هم نه وای. حال دا چې دغه ځای د بدن هغه حصه ده چې دلته د فضله موادو مخرجونه موجود دي، او په دغه حصه کې میکروبونه سره یو ځای کیږي، نو خود له دغو میکروبو څخه به و انسانانو ته ډیرې هلاکوونکې ناروغۍ پیښېدلی. مګر څرنګه چې اسلامي دین موږ د دغه ځای د ورېښتانو په خرولو یا استکولو سره امر کړي یو، نو خود په دغه خرولو یا استکولو سره د دغه ځای صفایي او نظافت په پوره ډول سره کیږي، او د هغو میکروبو څخه خلاصیږو چې زموږ د رنګارنګ ناروغیو سبب ګرځي. همدارنګه اسلامي شریعت د دغو ورېښتانو د استکولو دپاره وخت او موده هم راته ټاکلی دي. اول باید دغه تر نامه لاندې ورېښتان په یوه هفته کې او د جمعې په ورځ ایسته کړل سي. که په هفته کې نه وي باید په پنځلسو ورځو کې ایسته کړل سي، او که یې څوک تر څلویښتو ورځو زیات وځنډوي ګناهکاره دی. اوس پوس واست چې اسلامي شریعت څونه د انسانانو د صحت او سلامتیا د نظافت او پاکۍ مراعت کړی دی. خو بدبختانه نن ورځ په مسلمانانو کې، یا د مسلمانانو په ځوانانو کې، که نارینه وي که ښځې، ډیر داسې ظاهر پرسته کسان سته چې د سر او د ژیرې د وریښتانو یا په بل عبارت د ظاهری شکل یا ظاهری وریښتانو چې خلک یې ویني د جوړولو او سنبالولو غم هر ورځ خوري، خو د هغو وریښتانو چې تر نامه لاندې دي او خلق یې نه ویني وخرولو یا ایسته کولو ته هیڅ توجه نه لري، بلکې په میاشتو او کلو لاس نه وروړي، نو دغه کسان د انسانیت له فطرته مخالف او د شریعت د اوامرو څخه بیا پروا دي چې دغه کار د دوی د صحت او آخرت دپاره مضر او تاواني دی، او په دغه بې پروایي سره ګناهکار هم دي. څوک به وایي ته څه خبر یې چې ځینې کسان د دغه ځای د صفایي په باره کې بې پروا دي؟ د دغې پوښتنې په جواب کې وایم چې د جراحۍ د یوه ډاکټر سره مې پیژندل، او هغه به د خپلو سترګو لیدلی حال چې دی به یې ځورولی هم و راته وایه چې نن مې د یوه داسې وطنداره اپریشن یا عملیات وکړل چې په کلو یې تر نامه لاندې وریښتان نه خرولي وه او نه یې ایسته کړي وه، نور څه به نه وایم. دریم، همدارنګه د بغل د وریښتانو کښل یا شکول د انساني فطرت څخه دي، او الله جل جلاله موږ د بغل د وریښتانو په کښلو یا خرولو سره امر کړي یو. څرنګه چې د انسان بغل هم داسې ځای دی چې هلته خولې او میکروبونه سره یو ځای کیږي، او د هغه ځای د شوړېدلو او خرابېدلو امکانات ډېر سته، نو الله جل جلاله په دغه ځای کې د دې دپاره وریښتان راشنه کړل چې دغه ځای ونه شوړېږي، او بیا یې د نظافت او پاکۍ دپاره د دغو وریښتانو په کښلو سره امر کړو. مګر د بغل د وریښتانو په باره کې د خرولو پر ځای ولې کښل یا شکول وویل سوه؟ ځکه په خرولو سره د بغل وریښتان قوي کیږي او د بغل بدبویي په زیاتیږي، نو د بدبویي د ورکېدلو دپاره ښه کار دا دی چې دغه وریښتان وکښل سي. څلرم، د نوکانو پرې کول هم د انساني فطرت څخه دي، نو الله جل جلاله موږ د نوکانو په پرې کولو سره امر کړي یو. څرنګه چې انسان په خپلو ډیرو کارو کې د ګوتو څخه کار اخلي، نو د دې دپاره چې دغه ګوتې قوي او طاقتورې وي، الله جل جلاله په خپل حکمت او قدرت سره د انسان د ګوتو په سرو کې د ګوتو د قوت او طاقت دپاره د شاله طرفه نوکان ورکړل. اوس نو که دغه نوکان لکه غاښونه کلک ثابت او پر یوه حال وای، نو که یو نوک مات سوی یا کوټل سوی وای، هغه ګوته بېله قوت او طاقت پاتې کېدل. مګر الله جل جلاله دغه نوکان داسې جوړ او خلق کړل لکه وریښتان چې نمو او پرورشت کوي، او په عین وخت کې نرم هم دي. او بیا یې موږ د دغو لوی سوو نوکانو په پرې کولو سره امر کړو. دا ځکه که نوکان بې له پرې کولو پاتې سي، نو په هغو ځایو کې چې تر نوکانو لاندې دي یا په بل عبارت د نوک او اوری تر منځ میکروبونه وده او پرورشت کوي. او تاسې ته معلومه ده چې ګوته یا ګوتې هغه اعضا دي چې همیشه د خوړو او خولې سره په تماس کې وي، نو دغه تر نوکانو لاندې میکروبونه د دغو ګوتو په واسطه د انسان خولې او نور بدن ته نقلېدل. نو ځکه اسلام او انساني فطرت موږ امر کړي یو چې نوکان ولویدلو یا غټېدلو ته پرې نږدو، او په مناسبو وختو کې یې پرې کړو. که څوک نوکان لویوي هغه د اسلام او انساني فطرت څخه مخالفت کوي، او ځان د درندگانو یا سرونکو حیواناتو و جملې ته ورداخلوي. پنځم، د برېتو دونه کوچني کول چې وخرولو ته نږدې وي، دا کار هم د انساني فطرت څخه دی. الله جل جلاله موږ د برېتو په کوچني کولو امر کړي یو. زما په ناقص فکر د برېتو د خلقت سبب دا دی چې د پزې څخه مایع مواد او د نوره مخه څخه خولې د دې څخه منع کړي چې وخولې ته دي داخلي سي. دا هر چاته معلومه ده چې د لویو او اوږدو وریښتانو په بیخو کې د میکروبو د یوځای کېدلو او جمع کېدلو امکانات سته. که دغه بریتونه لوی او اوږده وي، نو په خپله بریتونه د میکروبو د پاره ځالګۍ جوړیږي، او د بریتو ورشتان هغه ورشتان دي چې پر خوله سربیره دي. نو که په دغو ورشتانو کې میکروب ځای ونیسي، دغه میکروبونه ډیر ژر له دغه ځایه د انسان خولې ته تلای او نقلېدلای سي. نو ځکه دغه د بریتو ورشتان باید کوچني او کوتاوي چې نور مایعات د خولې څخه منع کړي، او په خپله بریتونه د میکروبو دپاره د پرورش ځای هم نسي. والله اعلم. دا معلومه او ښکاره خبره ده چې د دغو پنځو پترتي شیانو د خلقت او بیا د هغو د نظافت په باره کې چې څه ولیکل سوه یا وویل سوه، یوازې دغه ویل سوي سببونه د الهي حکمتو حصر او حقیقت نه دي، چې په دغو الهي اوامرو کې فقط دغه ګټې او مصلحتونه چې دا وویل سوه پراته دي، بلکې دا زما د ناقص فکر، ناقص استخراج او ناقصه نتیجه اخیستل وه. خو په حقیقت کې د الله جل جلاله حکمتونه نه انتها لري او نه چاته په پوره ډول سره معلومېدلی سي. د کوچني د سر خرول او د هغه د وریښتانو په وزن صدقه ورکول او نوم پر ایښول. د سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: الغلام مرتهن بعقیقته یذبح عنه یوم السابع ویسم لطفا فتا واړوه.